دا مشال رادیو د وخت د سهار لس بجه سوی نن د چهار شنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جون شلمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د افغان پلاوی سفر او په پا پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر سیاسي هلو ځلو سربیره د خبرونې په دویمه نیمایي کې ځانګړي 19 پروګرام روغتیا او درملنه اورېدل مه هیروئ. خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو بشیر ګواښ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی اسلام آباد کې نیول شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي نن عدالت ته وړاندې کیږي. یو لوړ پوړی افغان پلاوی د طالبانو د مذاکراتو او افغانستان امنیت په اړه اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره کتلي دي. امریکا پریکړه کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له کونسله ووځي. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې ملاتړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځینې غړي بانن په اسلام آباد کې د ترګري ضد عدالت ته وړاندې شي. د چارواکو په وینا دا 2 کسان د دې میاشتې په پیل کې په دې تور نیول شوي چې د پوځ خلاف یې نارې وهلې او د ترګري ضد قوانینو دفې پې لګول شوي دي. د دوی وکیل حافظ فضل رحیم اډوکیټ د مې په 19 مشال رډیو ته وویل امید لري چې دغه کسان به خوشي شي.
د دشریر دای دا چې دی د پاکستان پوج خلاف ناربزی کړی دا زما چې کوم کلاینټ سی د پاکستان په دې باندې دا الزام دی چې دی ناربزی اوریدلې را او نور وکسان دي چې هغه تقریر نکړی دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او پښتونخوا ملي عوامي ګوند خبرداري ورکړی چې کنيول شوی ملګری نن راخوش نشول دوی با په ټول پاکستان کې مظاهره پیلي. د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر امنیت خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و. د افغانستان کورنو چارو وزارت وایي نجیب دانش پرون ازادي راډیو ته ویلي د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د کورنو چارو وزیر وایس برمک او استخباراتي ادارې ان ډی ایس مشر معصوم ستانکزی د جون په 19 پاکستان ته تللي وو. تر اوسه د هغوی د ملاقاتونو په اړه مطبوعاتو ته معلومات نه دي ورکړل شوي. همدغه پلاوی د مئی په میاشت کې هم اسلام آباد ته ورغلی و. دواړو خواوو چارواکو یې خبرې ګټورې بللې وې. اسلام آباد سره نږدې په بنیګاله کې د تحریک انصاف مشر عمران خان کور مخه ده د پاکستان له بیلابیلو برخو ورغلي په احتجاج ناست دی. ګوند سیاستوال وای د سترو خدمتونو سربیره هم ورته راتلونکو ټاکنو کې د ودرېدو اجازه یا ټیکټ نه دی ورکړل شوی. احتجاج کوونکو کې شامل عتیق الرحمن د جون په 19 مشال رډیو ته وویل له نورو ګوندونو ورغلو سیاستوالو ته ټیکټونه ورکړل شوي چې ورته د منلو نه ده.
وای چې هلته کې چاره پارٹی 15 کاله متحد ساتل خلکو خدمت کړی دی. نو موږ وای چې حقدار ته حق ملو شي او د ټیکټ دې سړی ته ملو شي چې هغه د عوامو سره رابطه کی دې سړی نه چې هغه پاس نه موږ باندې راغی د عوامو د حلقې د ورکر سره د هغه تعلق نشته. ورکر زموږ چې پیژنې به هم نه.
د تحریک انصاف مشر عمران خان تیر ورځ مطبوعاتو ته ویلي وو چې د جولای 15 ټاکنو لپاره د ټیکټونو د ورکړې پریکړه یې د پارلماني کمیټې لخوا شوې او د مظاهرو له فشاره یې نه بدلی. د بلوچستان سر خر کوټه سره نږدې په تیرامیل سیمه کې امنیتي ځواکونو 2 وسلوال وژلې دي. په دې نه خته کې د پولیسو 15 غړي زخمن شوي هم دي. یو چارواکي د نوم خبرولو په شرط د جون په 16 مشال رډیو ته وویل چې بیګا اف سی ځواکونو پر یو مشکوک کور عملیات وکړل. د چارواکي په خبره کور کې موجود سړي په بیلابیلو وسلوالو حملو کې دوی ته مطلوب و. تر اوسه د وژل شوو سړو د پیژندګلو په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حاضر دی چې د طالبانو مشر ملا هبت الله سره د سولې خبرې وکړي. هغه پرون په کابل کې له هلمند د ورغلي د سولې هغه کاروان غړو ته خبرې کولې چې په 8 ورځو کې 200 کیلومتره پیدل مزل کړی او سولې غوښتونکي دي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانان له جګړو ستړي دي او دوی کولی شي د دې جنگ ختمولو لپاره د طالبانو د مشرانو سره هر ځای او هر وخت چې وغواړي خبرې وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایس آر لخوا په تازه رپورټ کې راغلی چې په ټوله نړۍ کې تیر کال کې 8.5 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. د دوی لویه وجه روانې جګړې ښودل شوي. د دغې ادارې وایان بابر بلوچ د جون په 19 مشال رډیو ته وویل چې پرون خپاره کړي رپورټ کې راغلی چې له شام، افغانستان او کانګو څخه بل هر هیواد څخه ډیر خلک کډه شوي دي. تاسو خبرونه له مشال رډیو ورئ. امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا یا کونسل څخه وځي. دوی د دې کار لپاره په دغه کونسل کې د اصلاحاتو نه کې دلو د اسرائیلو په وړاندې تعصب پالل د دلیل په توګه راوړي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي سفیر نیکی هیلی د جون په 19 په واشنگټن کې ویل دوی ځکه دا ګام اخلي چې په وینا یې د ځان په ګټه کار کوونکي له منافقت کار اخیستونکي او په بشري حقوقو ملنډې وهونکي اداره کې ورته پاتې کېدل سم کار نه ښکاري. اسرائیلو د امریکې دا ګام په جرأت ولاړه پرېکړه بللې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر زید راد الحسین ویلي دا کار مایوسونکی خو حیرانونکی نه دی. د ایران سپاهي پاسداران انقلابي اسلام د ایران سپاهي پاسداران انقلابي اسلامي ځواک مشر د ایراني فعالانو هغه غوښتنه رد کړې چې ویلي وو تهران دې د واشنگټن سره د اختلافاتو حلولو لپاره خبرې وکړي. اسنا خبري اژانس د جون په 19 د جنرال محمد علي جعفري له خولې لیکلي چې دغه فعالان د خلکو د دښمن یعنی امریکي سره ودرېدلې دي. نوموړي زیاته کړې چې د امریکي سره سلا کېدو ته رسېدل د اسلامي جمهوریت ایران د مرګ په معنا دی. اوسم د لوبو خبرونه. پروس کې روان د فوټبال د 2013 کال د نړیوال کپ په سیالیو کې د جون په 19 جاپان کولمبیا ته د یو پوړاندې په 2، روس مصر ته د یو پوړاندې په 3 او سنګال پولند ته د یو پوړاندې په 2 ګولونو ماته ورکړه. نن پرتګال د مراکش، ایران د سپین او یوروګوای د سعودي عرب سره لوبه کوي. د انګلند په ناټینګم کې کوربه کرکټ لوبډلې آسترالیا ته پرون په 242 منډو ماته ورکړه. په دې 500 ورځو لوبه کې لومړی بیټنګ انګلند وکړ. د الیکس هیلز د 140 او جیمز بیسټو د 109 منډو په مټې د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو 401 منډې جوړ کړې. په ځواب کې د آسترالیا ټول لوبغاړي په 100 اوور کې په 209 منډو اوټ شول. د 4 لوبو په دې سیالیو کې دا دوهمه لوبه ده چې انګلند یې ګټي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. نن په اسلام آباد کې د ترهګری ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د 9 نیول سو غړو مقدمه اوروي. د دوی وکیل وای
دې باندې د دشتګردۍ الزامات دي. د دشتګردۍ داسې چې دوی د پاکستان پوځ خلاف نارهبازي کړې ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیز اړیکو خبرې کړې دي. شنونکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لید کاته د سولې پر لور پرمختګ ګڼي.
په پاکستان خپل اساس خپل پروژور سره استعمال کړي نو کېدای شي چې د بندۍ کا رضا شي کولای شي کافي کمزوري وي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو شمیر غړي د انتخاباتي ټکټونو پر معاملہ په بنګالا کې د عمران خان کور مخ ته په احتجاج دی او غوښتنه کوي چې یاد ګوند د راتلونکو انتخاباتو لپاره هغو کسانو ته ټکټونه ورکړي چې د ګوند خدمت یې کړی وي.
ټیکټ دې سړی ته ملو چې هغه د عوامو سفر رابطه کې دې سړی نه چې هغه پاسه نمنګ باندې راغی د عوامو د حلقې د ورکر سره دغه تعلق نشته.
او دروان خبرونه په دویمه نیمای کې ځانګړي 19 پروګرام روغتیا او درملنه اوریدل مهروي چې دا ځل د وینې ورکړې ته ځانګړي سوې دي.
اغه خلق چې اومن فیدی اغه ډیر نادر وی او دا غی حواله په دې کې چې اغه هر چا توینه ور کولای شي یعنی د چا وینه چې اومن فیوی اغه هر چا توینه ور کولای شي.
په روان خبرونه کې نور راپور نه هم لرو. لمشال رادیو سره وسل زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو نه یوازې د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو .com. او کچیر تاسو سمارټ فون یا ځیرک ټلیفون لري نو هلته هم د اپ لاري د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شئ چې پته ده RFERL. او سره زغ خپل مری راپورت لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل نن په اسلام آباد کې د ترهګری ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د هغو 9 نیول سو غړو مقدمه اوروي چې د رواني جون میاشتې پر 3 نیټه د اسلام آباد پریس کلب مخ ته د احتجاج پر مهال نیول سیول. د دې وکیل لمن دي چې په دغه کسان په ضمانت خوشی کړل سي. بلخو د کورنی چارو نگران وفاقي وزیر وای د دغه مقدمه په اړه دم غړي زیات معلومات نه لري. نور تفصيل د شاهین بنيري پر راپور کې واوري.
نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون تحفظ مومنټ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د 9 نیول شو غړیو مقدمه اوري. په دوی کې ډیر د پوهنتون زده کوونکي دي چې د روانې میاشتې په 4 نیټه په اسلام آباد کې هغه وخت ونیول شو چې د خپل غوښتنو په حق کې مظاهره کوله. نیول شوي کسان پرون د نهه پورز په پیښور کې یو عدالت ته وړاندې کړل شو، خو عدالت دغه مقدمه د ترهګرۍ ضد عدالت ته وسپارله. د نیول شو فعالانو وکیل حافظ فضل رحیم ایډوکیټ په دغه اړه وویل هیله من دی چې نیول شوي کسان به نن خوشی شي.
د پاکستان فوج خلاف ناراضی دہشت گردی کے رہی زمان سے کمپلینٹ تھی 33 کسان فدی باندھی دا الزام دے دئی ناراضی اور دلی را اور نور وہ کسان دی کیا غی تقریر نکڑی دی زد آر کے وکیلیم کی چاہ تقریر اور دلی رہی کی چاہ تقریر کر دے زد آگے وکیل نہیں ما دا ورجن دے کہ پلا را باندھ سوکھ جی آغیم اور دیشی او کسوک الاڑ اغیم اور دیشی زما د علم مطابق اور دل جرم نہ دے او چا تقریر کر دے نغه او پاکستان باندې څه لته کې چې دا رښتیا دی او دروغ.
د پښتون تحفظ مومنت مشران وایي حکومت ور سره د دوی د ملګرو د خوشی کولو په اړه کړه لوز نه دی پوره کړی. د غورزنګ یو مشر محسن داوړ 13 ونه مشال لیډو ته ویل چې ورستو لدې دوی کې دي شي د سرکاري جرګې سره د خبرو اترو لړۍ لا دوام ورنکي. په دغه اړه چې مو د پاکستان د کورونو چارو نگران وفاقي وزیر اعظم خان سره تماس ونیولو، نو هغه ویل چې په دغه معاملې ور سره ډیر معلومات نشته. نو مو وړي زیاته کړه
دا خصوص راغلی ما دا د لکتل نه دی سورې چې په پاکستان کې نه دی نو دې باندې ما نه څه خبره کړې دا نه ټول خبره مې شي نو اوس فلمان هو چې نشه دا مو وګورم ته معلومات وکم زه به پوي کوم
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو بیګا په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت لړک ور کړی چې نیول شوی کسان زر تر زره خوشی نکړل شو، نو په ټول هیواد کې به په احتجاج لاس پوری کړي او په اسلام آباد کې به د احتجاج په توګه ناست پیل کړي. د ګوند اسلام آباد څنګه ویان بریال وطن پال په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
غنن دا شو چې دوی ملاقات ولو صرف د مجسٹریٹ سے کم سوال سورہ جی رحمان پورا شو نو آغا مجسٹریٹ مثال دی پیش نو سو گا مجسٹریٹ یو کس خالی حاضری وکر او بات دیو لے گو تر اید لما خچون که دوی از مج ورز والا آغا ورزی مج جیسی تلاڑو نو دوی ججان دوارا پچھتی کڑی ہو نو سباب شل تاریخ از منگ پیشی دالتا خپل خوا ته بیا سرکاري چرګا چې کومه ده د هغو سره مونږ رابطه کړې دي چې دوی دا وایي چې مونږ ته دوی یاره ویلي وو تر اید له مخه به خلاص شو بیا دوی په کاور نه ودرېدلو نو اوس نن مونږ ته ویلي وو نن هم داسې نه وشو.
د یادونې وړ ده چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم په اسلام آباد کې په زده کوونکو درج شوې مقدمې غندلې دي او د دوی د خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مو بجا
ستونزې او سرکار
پپاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
پدونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پدرینی مو بجو
پرګنې
پپاو کم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
پسلورنی مو بجو
زموږ غل مشال رادیو خاوري. د افغانستان یو لوړپړی حکومتي پلاوی 13 ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. په دا ورسیو کې د افغان او پاکستانی چارواکو د یو بل هیوادونو ته سفرونه زیات شوي دي چې د سیاسي چارو د پوهانو په نظر دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي اړیکو په ښه کولو کې د پرمختګ یو نښه ده. دا سفر په داسې حال کې شوی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. بریوال کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ کې یو لوړپوړی پلاوی د سه شنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړې چې له ځایي حکومتي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اسلام آباد ته پتللی پلاوی کې د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزی هم شامل وو. په اسلام آباد کې مو د افغانستان له سفارت سره تماس ونیو خو د سفارت سرچینو د پلاوی د ورتګ پخلی وکړ خو په دې اړه یې له نور څه ویلو ډډه وکړه. د افغان پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته تللی چې یو پلاو تیره اونۍ د پاکستاني طالبانو مشر ملا فضل الله په کونړ کې ووژل سو، او بلې خواته د اختر پر مهال د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درې ورځنۍ اوربند هم ترسره سو. د افغانستان او سیمې پر سیاسي حالاتو نظر لرونکي حکمت اعظمي وایي د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې مثبت پرمختګ شوی دی. دی وایي د افغان ځواکونو په مرسته د فضل الله وژل کېده او درې ورځنی اوربند داسې حالات پیدا کړي دي چې د ده په وینا پاکستان باید ګټه ورڅخه واخلي.
که چیرې پاکستان غوښتلی یا تریواندازي ووایم چې کولای سوای، نو باید دغه د سولې بهیر یا اوربند باید لا غځولی وای، بیا فشار یې په افغان طالبانو باندې راوستلی وای. اوس هم زه فکر کوم ناوخته نه دی، که چیرې پاکستان خپل رغنده رول ولوبوي په د اوربند په تمدیدولو کې، زه فکر کوم دا به اول قدم وي د پاکستان د لوري څخه چې دی د افغانستان دولت واغندي اقدام ته فراغلاست وایي او ډېرته مثبت جواب ورکړي.
د سیمې د سیاسي چارو بل شنونکی ډاکټر اعجاز خټک وایي دا سشکاري چې د اسلام آباد او کابل په اړیکو کې شوالی راغلی دی، خو دی وایي د دې اړیکو نږدې ماضي ته په کتلو سره ډېره خوشبیني نه ده پکار، هغه ځکه چې د ده په وینا حالات لا هم څرګند نه دي چې پر کوم لوري به ولاړ سي. خو ډاکټر اعجاز خټک وایي افغان طالبان داسې هم نه دي چې د پاکستان هر خبره به مني.
داسې هم نه چې طالبان پاکستان ته ناست وي، پاکستان داسې نه ده. یو تعلق شته پاکستان ته، یو اثر دی پاکستان خبره ته بایي سوچ کوي، وزن ورکوي، پاکستان هم هغې ته دغه ورکوي. خو که پاکستان خپل اثر ښه پوره زور سره استعمال کړي، نو کېدای شي چې دی دستبندۍ ته رضا شي، قرآني شروع کافي کمزوري وشي.
افغان حکومت له پاکستان څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې مرسته وکړي او افغان طالبان دې ته مجبور کړي چې د سولې خبرو ته حاضر سي. خو پاکستان د افغان حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې تل همدا ویلي چې دوی په افغانستان کې سوله غواړي، خو د دوی په وینا د افغان حکومت پر ضد جنګیدونکي طالبان په بشپړه توګه د دوی په لاس کې نه دي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس تاسو پام د پاکستان د سیاسي اوضاع پر لور راګرځوم. د پاکستان تحریک انصاف یو شمېر غړي د انتخاباتي ټیکټونو پر معامله په بنګالا کې د عمران خان کور مخ ته په احتجاج دي او غوښتنه کوي چې یاد ګوند د راتلونکو انتخاباتو لپاره هغو کسانو ته ټیکټونه ورکړي چې د ګوند خدمت یې کړی وي. د خیبر پښتونخوا له پېښور، سوات، بردیر او د پنجاب له ګجرات، ګجراول او ملتان سیمو څخه راغلي د دې ګوند یو شمېر غړي وایي چې عمران خان دې په انصاف سره انتخابي ټیکټونه وویشي. په پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې هغه به خپل پریکړه بدل نه کړي، خو د ګوند یو بل مشر بیا وایي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به دا معامله هواره کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په ملک کې د جولای په 15مه کې دونکو ټول ټاکنو لپاره د ملک د نورو ګوندونو په شان پاکستان تحریک انصاف هم د ورکوټي اختر نه وړاندې د خیبر پښتونخوا او پنجاب د مختلفو سیمو نه خپل کاندیدان وټاکل، خو په ځینو حلقو کې د تحریک انصاف کارکونانو په ټاکل شوو کاندیدانو اعتراضات راپورته کړي او وایي چې ټیکټونه ورکوونکي کمیټه د مخلصو کارکونانو په ځای د نورو ګوندونو نه راغلي کسانو ته ټیکټونه ورکړي کم چې دوی سره زیاتې دي. عتیق الرحمن چې د بردیر سره تعلق لري وایي پاکستان تحریک انصاف یا د سیمه کې د خپل یو کارکون په ځای د عوامي نشتل ګوند نه راغلی یو تن ته انتخاباتو لپاره ټیکټ ورکړي کم چې دوی ته په هیڅ صورت قبول نه دي.
زنګ په بردیر کې دوه ټیکټونه دواړه پیراشوټر لور کړل، نو موږ وایي چې هلته کې چار پارټي 15 کاله متحد ساتل له خلکو خدمت یې کړی دی، نو موږ وایي چې حقدار ته حق ملو شي او دا ټیکټ دې سړی ته ملو شي چې هغه د عوامو سره اړیکه کې دې سړی نه چې هغه پاسه موږ باندې راغی د عوامو د حلقې د ورکر سره داغه تعلق نشته، ورکر زم چې پیژنې به هم نه چې داسې کس له هغه ټیکټ ورکړي هغوی مونږ باندې مسلط شي نو زه وایم چې نه به مونږ دا سیټو ویلو د خلکو هغه اعتماد به مونږ باندې ختم شي.
د ملتان سره تعلق لرونکی ملک شفیق احمد چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د عمران خان کور مخې ته په احتجاج دی وایي عمران خان خو د بدلون خبرې کولې خو زیاتره ټکټونه یې د نورو ګوندونو نه راغلي کسانو ته ورکړل کوم چې د تحریک انصاف ورکرانو سره زیاتې دي.
سکندر حیات بوسن کو ٹکٹ دینے کی خبریں چل رہی ہیں.
سکندر حیات بوسن تا د ملتان نه د قومی اسمبلی حلقې 1350 نه د ټکټ ورکولو خبرونه مخې ته راغلي دي. د یادې حلقې خلکو خود بدلون لپاره عمران خان سره ملګرتیا کوله خو خان صاحب هغه کسان مخې ته راولي چا چې په نورو ګوندونو کې د وزارتونو مزي اخستی او اوس په تحریک انصاف کې شامل شو نو د ګوند کارکونانو عمران خان له پیغام ورکړي چې داسې کسانو له به ووټ نه ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف د مختلفو سیمو نه راغلي کارکونانو د احتجاج په حق لا د یاد ګوند سینیټر شبلی فراز وایي په راتلونکي دوه ورځو کې به دا ټوله معامله هوار کړي. د ذکر دا چې د ګل پورس عمران خان هم احتجاج کوونکو ته ویلي ول چې د ګوند پارلماني بورډ سره یې په شریکه د ټکټونو ورکولو فیصله په میرټ کړي او د چا په وینا به خپل فیصله نه بدلوي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري عوامي نشتل ګوند ویلي چې د 2013 کال په ټاکنو کې به د صوبې په کچه له هیڅ یو سیاسي ګوند سره اتحاد نه کوي خو د دوی ځلې تنظیمونه کولای سي چې د ځلې په کچه له نور سیاسي ګوندونو سره د څوکیو لپاره جوړجاړی وکړي. دا خبره د دې جنرال د دې ګوند جنرال سیکرټري افتخار حسین تیر ورځ په پېښور کې د ګوند منشور وړاندې کول وروسته مشال رادیو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه که عوامي نشتل ګوند په حکومت کې راغلي نو پر امن او امان سربیره به تعلیم، صحت او معیشت ته پرمختګ ورکړي. پرمختګ ورکوي په ډیر نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
عوامي نشل پټه د 2013 ټاکنو لپاره په خپل منشور کې ادا کړی دا ک چرې په خیبر پښتونخوا کې د دوی د ګوند حکومت جوړ شو نو د امن او امان په ځای کولو سره سره به تعلیم، صحت او معیشت ښه کولو ته ترجیح ورکوي او په مرکز کې به هغه حکومت سره ملاتړ کوي کوم چې د پښتنو د پرمختګ او د دوی په سیمه امن غواړي. دا پیښور باچا خان مرکز کې یو خبری غونډه رستو د عوامي نشل پټه مرکزی ستر سکتر میا افتیار حسین مشال ریډیو ته وویل چې دا 2013 ټاکنو نه پاس چې کله په صوبه کې د دوی حکومت راغلو نو د امن او امان په ځای کول د دوی لومبني ګام او تر ډیر حد پورې په خپل منشور کې کامیاب شوی وو. هغه زیاته کړه چې د تعلیم سره سره به د صوبې معیشت ښه کول د دوی ترجیح وي.
امن او امان مسله ټولو کې زیاته مطلب چې واضح او بټونه بنیادی ده او دا غینه پس چې کم دینو مې زمونږ د تعلیم نقطه ډیره حمدا بیا د معیشت چې کم دینو نقطه ډیره حمدا چې کم زمونږ پیسې مونږ ته ملو شوې دي ان اف سی وارد کې اتلسم ترمیم کې د په وسایلو خپل اختیار نو د دې پیسو په خزانه کې خو پیسې شته هغه میکانیزم په کار چې دا به پبلک تو څنګه رسی.
دا قبالی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دو رستو عوامي نشل پارټي په خپل منشور کې دا دغه سیمو د پرمختګ لپاره یو ځانګړی پروګرام اخی دی. دا دې په حق لا می افتیار حسین وویل
بیا مونږ دا خبرو کچې تاسو دی لکه کم دینو خپل فینانشل لکه پیکج ورکي او په هغه پیکج کې چې کم دینو د ان اف سی چې دې کوم خپلې صدا هغه په دې کې شامل کړي او بیا چې کم دی د خیبر پښتونخوا نه بغیر لکه د ان اف سی نه بغیر چې د کم حق کیږي د پښتونخوا چې کم بجټ ته هغه کې ولا بیا لري سوار کوي بیا چې کم دی وزارتونو کې ولا بیا لري سوار کوي بیا د خزو چې کم دی هغه له ولا بیا له کوټه ور کوي او دومره وسایل هغه له پکار دي خاص کر د لسو کالو ایمرجنسی په بنیاد چې هغه مونږ د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د ترقیاتي زلو برابر کو.
دا یو پښتني په جواب کې د عوامي نشل پارټي ستر سکتر وویل چې د صوبې په کچه دوی هیڅ یو ګوند سره انتخابي اتحاد نه کوي خو بیا خپل ځلي تنظیمونو ته اختیار ورکړی دی چې دا ځلې په ستا نور سیاسي ګوندونو سره سیټ ایڈجسٹمنټ کول شي. میا افتیار حسین د خیبر پښتونخوا لنډمهاله حکومت نه وختنه وکړه چې عمومي ټاکنې دي په خپل وخت وکړي او هیڅ یو سیاسي ګوند ته دي په انتخابات کې ملګرتیا یا ډاډ ګرنه نه ورکوي.
زموږ غلا مشال رادیو خبري د پاکستان د پخواني فوجي واکمن پرویز مشرف په مشري آل پاکستان مسلم لیگ ګوند د پخلی کړی دی چې مشرف به په راتلونکو ټاکنو کې برخه وانخلي. د لاغه ورسته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د څېړنو پر مهال د نوموړي د نامزدګۍ کاغذونه رد کړل. د دې ګوند لخوا د پرویز مشرف پر ځای اوس بل کاندید درېدلی دی. موریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
آل پاکستان مسلم لیگ وای د پاکستان سپریم کورټ د یاد ګوند د مشر پرویز مشرف د نااهلی ختمولو درخواست خارج کړی دی او اوس هغه په راتلونکو عام انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د یاد ګوند جنرل سیکرټری ډاکټر امجد چودھری بیگا مشال رادیو ته ویل سپریم کورټ د 2013 کال تر انتخاباتو وړاندې پرویز مشرف پر دې نااهله کړی و چې هغه د 2008 کال د نومبر پر 3 نیټه په ملکی آئین معطل کړی و او بیړنۍ حالت یې اعلان کړی و. ډاکټر امجد چودھری وویل او سپریم کورټ دوی ته ویلي و چې که پرویز مشرف اوس په خپل عدالت ته وړاندې سو نو بیا هغه نااهلی ختم کړل سي، خو هغه عدالت ته وړاندې نه سو.
سپریم کورټ نے کہا کہ ہم ان کے ڈسکوالیفیکیشن کی شرط تب ختم.
سپریم کورٹ ویلی و چې که پرویز مشرف په خپل عدالت حاضر شونه په 2013 کال کې د نااهله ګرځولو شرط په پری ختم شي، خو وخت ډیر کم و نو ځکه پرویز مشرف عدالت ته حاضر نشو او د نامزدګۍ کاغذونه یې رد شول چې لکبلې هغه اوس پر راتلونکو ټاکنو کې برخه نه اخلي.
ډاکټر امجد چودھری وویل د پرویز مشرف کاغذونه له چترال څخه جمع شوي او اوس پر هغه سیټ د پخپل ولاړ دی.
پرویز مشرف لمک سره دا وعده کړی دی چې تر انتخابات وړاندې برازی اول پاکستان مسلم لیگ د امیدوارانو په کمپاین کې به برخه اخلي او موږ هیله من یو چې کاغذ زر تر زر راشینو د بل ګوند سره مرسته وکړي.
د یادونی وړ ده چې پرویز مشرف دا وخت په دوبۍ کې میشته او پر هغه د پاکستان په سپریم کورټ کې د آئین ماتولو په شکل کې له ملک سره د غداری په ګډون ځینې نوري مقدمې هم روانې دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټول خبرونی تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې موریدلای سي چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. مخکې تاسو واوریدل چې نن به په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د 9 نیول سوو غړو مقدمه اوروي. دا مقدمه سرته رسیدلې ده. په دې اړه دا وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی بریال وطنپال سره د ټلیفون پر لیکه دي. بریال وطنپال، د دې مقدمې د اوریدنې په اړه که تفصیل راسره شریک کړي چې دا مقدمه تر کومه حده کم ځای ته ورسېدل؟
دا مقدمه خو اول سر کې موږ به دا سیشن کورټ کې فایل کړی و. هغه سیشن کورټ دا ریجیکټ کړل د الټای د دهشتګردۍ د ترهګرۍ د پای په ولګول د هغه بعد د دې متعلقه عدالت چې کوم دی اینټي ټررسټ کورټ چې هغه ته دا کورټ شي راغلی. نو نن په هغه کې چې کوم هیرنګ ولې موږ ته ضمانت راکړي نو اوس چې کوم دی دا ضمانت ټول شوي دي نو موږ به دا اوس متعلقه شان جمع کړو او امید ده چې په پنځو بجو له مخه به موږ ټول ملګري را خلاص شي.
ښه، او د دې ملګرو ټول شمیر هم هغه 9 دی لکه څنګه چې مخکې ویل شوی و؟
بالکل 9 دی.
او دا ټول 9 بس تاسو خبره ده چې دی په ضمانت باندې خوشی کیږي لکیږي به؟
بالکل، دا بس موږ په ضمانت باندې موږ به جمع کوو او دوی به خوشی کیږي.
ښه، سمه ده. ډیر زیاته مننه بریال وطن پاز مر سره د تازه معلومات شریکولو. ښه ورځ ولري. زموږ غله مشال رادیو خبري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالاري موریدلای سي چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. پر دې سربیره کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لري نو پر فیسبوک او ټویټر هم د مشال رادیو سرځان ملګری کړی. د مشال رادیو ټول خبرونه راپورونه به تاسو ته د مشال رادیو پر فیسبوک او ټویټر باندې راځي. او باید دا یادونه هم وکړم چې کچیر ستاسو په سیمه کې د مشال رادیو ویب پاڼه کار نه کوي تاسو یې نسی خلاصولی www.mashalradio.com، نو تاسو کولی سئ چې د خپل ځیرک ټلیفون یا سمارټ فون له لارې هلته یو ایپ ډاونلوډ کړئ چې نوم یې دی RFERL داغه په ډاونلوډ کولو سره تاسو ته به بیلابیل ژبې په نظر راسي، په پای تورسي، په پای کې په پښتو لیکلې وي، پښتو باندې کلیک وکي، هغه کښې کاږي، داغه ورسته به بیا تاسو ته د پاکستان برخه راسي. کله چې تاسو پر پاکستان باندې کلیک وکي، کښې کاږي، نو د مشال رادیو ټول خپرونې تا هغه ځای تاسو لیدلای سي، اورېدلای سي او لوستلای سي. او هر وخت چې د مشال رادیو پر ویبپاڼه باندې نوي مطالب خپاره سي، هغه به ستاسو اپ ته هم درځي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار لس نیمې بجې سوې. بشیر ګواش په د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې ملاتړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځینې غړو چې نن په اسلام آباد کې د ترنګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شوي ضمانت یې شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په وینا دوی به نن خوشی شي. پر دوی تور و چې د پوز خلاف نارې وهلې او د ترګرۍ ضد قوانینو دفې په پولیسو لګولې وي. د افغانستان یو لوړ پوړي پلاوی د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر امنیت خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایم نجیب دانش پرون ازادي راډیو ته ویلي د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر اویس برمک او استخباراتي ادارې NDS مشر معصوم ستانکزی د جون په 19 پاکستان ته ورغلی و. هغه د دوی د ملاقاتونو په اړه مطبوعاتو ته نور معلومات نه دي ورکړي. اسلام آباد سره نږدې په بنیګاله کې د تحریک انصاف مشر عمران خان کور مخ ته د پاکستان له بیلابیلو برخو ورغلي په احتجاج ناست. د دې ګوند سیاستوال وایي د سترو خدمتونو سربیره هم ورته راتلونکو ټاکنو کې د ودرېدو اجازه یا ټیکټ نه دی ورکړل شوی او په کار ده چې تحریک انصاف د زړو ملګرو ډیر قدر کوي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې د جولای 15 باندې چې کومې ټاکنې کېږي د هغې دپاره د ټکټونو د ورکړې پرېکړه یې د پارلماني کمیټې لخوا شوې او د مظاهرو په فشار به یې بدله نه کړي. د بلوچستان سرخرکوټ سره نږدې امنیتي ځواکونو دوه وسوال وژلي دي. په دې نښته کې د پولیسو 15 غړي زخمیان شوي هم دي. یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط د جون په 16 مشال رډو ته وویل چې امنیتي ځواکونو په یو کور عملیات کړي. تروسه د وژل شوو د پیژنګلو په اړه څه نه دي ویل شوي. امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا یا کونسل څخه ووځي. د دې کار لپاره دغه کونسل کې د اصلاحاتو نه کېدو د اسرائیلو په وړاندې تعصب پالل د دلیل په توګه راوړل شوی دي. او د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواک مشر د ایراني فعالانو هغه غوښتنه رد کړې چې ویلي و تهران دې د واشنگټن سره د اختلافاتو حلولو لپاره خبرې.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بشیر ګواش وړاندې کوي. اوس ورسېدلې ځانګړي اونیز خبرونې روغتیا او درملنې ته. په روغتیا او درملنه ځانګړې ونیز خبرونه کې دا ځل د وینې پر ورکړې یا د وینې پر اتیې باندې بحث شوی دی. دا خبرونه تاسو د دوشنبه په ورځ په ژوندۍ بڼه اورېدلې ده. نن یې تاسو ته په تکراري بڼه خبرو. نو راځي چې ورته غوږ سو دې خبرونې ته چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
روغتیا او درملنه.
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مو زه پامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو، د جون 14 د روغتیا نړیواله اداره یا WHO د وینې ورکولو د ورځ په توګه لمانځي چې موخه خلک د وینې ورکولو ته هڅول دي. نن په خبرونه کې د وینې پر افعالو، قسمونو یا ګروپونو او د وینې ورکولو پر ګټو غږیږو. په خبرونه کې به واورئ چې وینې ورکول څه ارزښت لري، څوک وینه ورکولی شي او څوک یې نشي ورکولی. ځینې خلک فکر کوي چې د وینې ورکول ښایي صحت خراب کړي. آیا دا سمه خبره ده او که نه؟ د وینې ورکولو په اړه پر ځینو توهماتو او ګمانونو هم غږیږو. په خپرونه کې ډاکټر اکمل سمسور راسره دی. دی په کابل کې د عامې روغتیا څیړونکی دی. او په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو په اړه نظر پوښتنی او څېړنې کوي. ډاکټر سمسور په کابل کې د عامې روغتیا په برخه کې ځوان ډاکټران روزي. نوموړي د پاکستان په راولپنډې کې طب لوستی دی او بیا یې د عامې روغتیا په څانګه کې له امریکا څخه تخصص کړی دی. له دې علاوه ډاکټر سمسور په کابل کې د وینې ورکولو یوې ټولنې مشر دی او پر فیسبوک د کابل بلډ ډونیشن ناو کابل بلډ ډونیشن ناو په نوم یو ګروپ هم چلوي چې پکې خلک چې وینې ته ضرورت لري اعلان خپروي او بیا ورسره نور خلک چې هغه ګروپ ورسره سمون خوري مرسته کوي. نو په خبرونه کې د وینې ورکولو پر ارزښت او بیلابیل وړخونو له ډاکټر اکمل سمسور سره خبرې کوو. ډاکټر اکمل سمسور صاحب ستړي مشه.
ډېر مننه بانو جان، زم تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او تاسو د طریقې تاسو اوریدونکو ته هم سلامونه.
وعلیکم السلام. موږ غواړو چې د وینې په ورکولو باندې وغږیږو چې وینې ورکول څه ګټه لري. خو اول زه غواړم چې زما اوریدونکو تاسو په دې باندې پوښتنه چې وینه چې دا هغه څومره افعال لري، کارونه لري په بدن کې. لازمی خبره ده ټولو ته معلومه ده چې وینه ډیره زیاته توی شي وبهیږي نو سره مري. ولې مري؟
بامیر جان، وینا د وجود یو لغه اساسی شیانو نه دا چې کله دا د وجود د انسان وجود کې کم شي یا زیات شي په دواړو صورتونو کې نو بیا انسان د مرض او مرګ سره مواجه کوي. نو د وینې بعض فعالیتونه دي چې هغه فعالیتونه وینا انجام کوي او د دې فعالیتونو د سبب د انسان ژوند دوام پیدا کوي. مثلا د فعالیتونو نه دا دی چې د جسم مختلفو اجزاو ته خوراک رسول. نو کله چې مونږه خوراک وخرو دا زمونږه معده کې هضم شي، بیا دا وینې فعالیت ته چې دا مثلا زمونږه د کولمو نه زمونږه په سر لاسونه او نور ژوند ته ورسېږي. دا د خوراک رسول دا د وینې یو وظیفه ده، د اکسیجن رسول د وینې دویمه وظیفه ده. نو کچیرته زمونږ وجود ته اکسیجن او خوراک ونه رسیږي نو بیا موږ وایو چې انسان د مرض او مرګ سره مخامخ کیږي. نو دا وینه هغه اساسي یو وظیفه ده. دویمه وظیفه ده چې مثلا وینه ده نو موږ مرزونو نم ساتي، یعنی وینه کې سپین کرویات داسې دي چې هر ځای کې موږ اوسېږو په محیط کې مختلف میکروبونه دي. دا غي میکروبونو خلاف دفاعي سیستم چې زموږ وجود کې موجود دی هغه اساسي هغه شیان په وینه کې دي. یعنی وینه چې دا هغه زموږ دفاع کوي له مختلفو جراثیمونو نه یا له مختلفو میکروبونو نه. نو دا د وینې اساسي هغه وظیفه ده. بل وظیفه دا ده چې کله زموږ مثلا یو ځای زخم شي یا یو ځای امپریشي نو هلته موږ چې وینه غوټه شو دا د وینې غوټه کېدلو وظیفه په وینو کې ورکوټي ورکوټي غوندې حجرات یا کرویات وي چې هغه وینې غوټه کېدو وظیفه هم داغه ده. او اخیری وظیفه یو دام ویلای شو چې کله په ګرمې هوا کې اوسېږو نو بیا زموږ د وجود د دې چې زموږ د وجود درجه حرارت راکمه کې دام د وینې وظیفه ده. او که چېرته په سړو کې اوسېږو نو د وجود ګرمي ساتل دام د وینې وظیفه ده.
ښه، یعنی د ډېر مهم افعال تر سره کوي دا وینه. او د وینې ګروپونه چې خلک یادی دا څه قسم کیسې پکې ده؟ د هر انسان ګروپ د بل نولې بدلی جلای دا وجه څه؟
نو مختلف انسانان دي لکه چې څنګه موږ انسانان خپل نمونه لرو او داغې نمونه په ذریعہ باندې موږ پیژندل کیږو. دا غسې د وینې سپین سره کرویات چې دي دا هغه د پاسا ورکوټي ورکوټي غوندې پروتینونه وي چې هغه ته موږ انټیجن وایو. نو د انټیجن د وجې نه کدا انټیجن موجود وي نو موږ ورته وایو چې یاره د دې ګروپ نوم دا دی. او که دا انټیجن موجود نه وي نو بیا موږ ورته وایو چې د وینې ګروپ دا دی. نو په مجموع کې څومره انسانان چې په دنیا کې اوسېږي هغه په اته ګروپونو کې تقسیمېږي. یعنی اته نوا د وینې ګروپونه دي چې ټول انسانان چې دنیا کې اوسېږي د دې اته نه به یو نوا د وینې ګروپ ولري.
ښه، او دا د وینې ګروپ چې د مور او پلار سره هم تړلی ارسي، میراثي یا جنټیکي؟
او د وینې ګروپونه معمولا انسانان د خپل مور او پلار نه اخلي. نو داسې امکان ده چې صرف مونږ د وینې ګروپ د خپل مور نه واخلو یا صرف د پلار نه واخلو، یا دا امکانات هم شته چې مونږ د وینې ګروپ د مور او د پلار د دواړو نه واخلو. دا یو ارسی او جینیټیک دی نو چې د مور او پلار هم څه د وینې ګروپ وي هغې کې به یا زموږ د وینې ګروپ د پلار نه وي یا د مور نه وي یا د دواړو چې یو ځای شي یو د وینې ګروپ به زموږ شي.
صحیح. او په دې کې ځینې ګروپونه ډاکټر صاحب خلک خی چې ډیر نادره دي، کامیاب دي، نه پیدا کیږي، مشکلی هغه وجه صحیح یا او هغه کم کم ګروپونه چې نه پیدا کیږي؟
او خو غوینه ګروپونه ته مونږ وګورو نو مونږ وایو چې یو ای ګروپ ته یو بی ګروپ ته یو هغه ګروپ ته چې ای او بی دواړه یو ځای شوی دي نو دا دریم ګروپ شو ای بی شو. یو هغه ګروپ ته چې په هغه کې ای او بی نشته نو هغه ته بیا مونږ او وایو. او مطلب دا چې نه ای انټیجن شته پکې او نه بی انټیجن شته نو د او دی. نو بیا او ګروپونه چې دي دا ډیر نادر دي او کم فیصدی خلکو کې دي نو د دې مثلا کچاته بیا مشکل پیدا شي د خلکو توینه پیدا کول لږ مشکل وي مخصوصا چې څوک او نیگیټیو وي یعنی او منفی وي نو هغه خلک چې او منفی دي هغه ډیر نادر وي او دا غي خوبی یا خواله په چې شي کې دا خواله په دې کې دا چې هغه هر چا توینه ور کولای شي یعنی د چا وینه چې او منفی وي هغه هر چا توینه ور کولای شي. او متاسفانه په دنیا کې چې څومره نفوس وسیږي دا خلک ډیر کم دي نو ځکه موږ ورته چې وینې ګروپ ډیر نادره ګروپ دی.
ښه. او ډاکټر صاحب دا د روغتیا نړیواله اداره WHO چې د جون پر 14 د وینې ورکولو نړیواله ورځ لمانځي او خلک دې ته هڅوي چې وینه دې ورکي، د ډاکټر په توګه باندې او په عامه روغتیا کې د متخصص په توګه باندې تاسو دا یو ښه عمل ګڼئ چې خلک وینه ورکي بل چاته کنه تاوانونه لري؟
یعنی اوس نوې مطالعات دا کودلې دا هر څوک چې وینه ورکوي اول شی دا دی چې هغه نه صرف دا دی چې یو بل چا سره کومک کوي بلکې دا په خپل د وینې ورکوونکي د صحت د پاره هم خدا یعنی که څوک وینه ورکوي دا سړی خپل صحت مند کیږي. او حد اقل مونږ وایو چې حد اقل کال کې دوا یا درې ځلې باید یو انسان وینه ورکي، که دوا درې ځل نشي کېدلی حد اقل یو ځل خو وینه ورکي دا د ده د خپل صحت د پاره ښه ده. نو دا غي فائدې چې دی فائدې دا سه مثلا یو خبره اوس په دې ایجنګ باندې ډیر زیات ایجنګ یعنی زوړوالی په زوړوالی باندې ډیر ریسرچونه کیږي نو ویلل کیږي چې هغه خلک چې وینه ورکوي مسلسل ورکوي کال کې حد اقل یو ځلې ورکوي نو هغه ډیر زر نه بوډا کیږي نه زړیږي. نو دا څوک چې وینه زیاته ورکوي هغه ته د شکر مرض کم کیږي دا غي زړه د زړه تکلیفونه هغه سړی ته ډیر کم کیږي نو دا بل فایده ده. بل یو لوی فایده د وینې د ورکولو دا ده چې زمونږ په وجود کې د وخت تیرېدو سره یو وسپنه چې مونږ ورته آیرن وایو دا زمونږ په وجود کې ټولیږي یعنی په ځیګر کې او په هډوکو کې ټولیږي. نو کم خلک چې وینه ورکوي د هغې د وسپنې مقدار په وجود کې کم شي هغه نورمال حالت ته راشي او کم خلک چې وینه نه ورکوي د هغې د وسپنې مقدار په وجود کې ډیر زیات شي چې هغه بیا پسته د نورو مرضونو سبب هم ګرځېدی شي. نو د وینې ورکول یو فایده دا هم وي چې وجود د وسپنې کم ذخایر چې وي هغه نورماله پاتې کیږي او که چېرته مونږ وینه ور نه کړو نو وجود هم ډیره زیاته وسپنه ذخیره شي چې زیاته وسپنه په وجود کې ذخیره شو نو هغه بیا نور مشکلات مونږ ته پیدا کولی شي.
ښه. ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دا ډېرې ګټې لري او ګټې مو بیان هم کړې وینه ورکول. زموږ په وطنونو کې داسې یو فکر دی چې که څوک وینه ورکي بل چاته نو وزن زیاتیږي. ځینې خلک دا فکر هم کوي چې وینه ایستل چې دي د بدن نه بل چاته ورکول دا تاوانونه را پیدا کولی شي، بدن کمزوری کیږي. دا غټېدل، چاغېدل، وزن زیاتېدل لوینې ورکولو سره او یا ناروغه کېدل لوینې ورکولو سره دا په طب نظر چې ورته ګوري دا څومره رښتیا یا په واقعیت ولاړه خبره ده؟
یعنی یو شی دا ده چې څوک وینه ورکي باید اصولا مطالعاتو دا ښودلې ده چې اصولا داغه وزن کمیږي. دا خو یو طرف د قضیې ده. دویم طرف دا ده چې بیماریانې که مونږ وګورو هغه خلک چې وینه ورکوي ډیر زیات ریسرچ شوی ده، ډیر زیات مطالعات شوی دي چې ښودلې ده چې د وینې د ورکولو سره د سړي صحت ښه کیږي. یعنی یو خو مونږ چې د مثلا ځیګر ښه شي، زړه یې ښه شي، بل دا سې دا چې د تبوسمی مرزونه نکېږي، یعنی هغه انسان چې وینه مسلسل ورکوي هغه ته زکام ریزش دغه مرزونه ورته کم کیږي، ولی د دوه وجود کې بیا نور نوې وینه جوړیږي او د دفاعي سیستم ډیر قوي وي، نو میکروبونه بیا زر په دې باندې حمله نشي کولای. نو پس دا یو داسې شی ده چې زمونږ خلکو کې دا خبره عامه شوې ده چې یاره وینه ورکولو سره سړی کمزوري کیږي یا ضعیفیږي، مګر ساينس دا وایي چې نه، وینه ورکولو سره انسان قوي کیږي، ښه کیږي، او دې سره د وجود وزن هم نه زیاتیږي بلکې وجود فعالیت نور هم ښه کیږي، او د وجود وزن ډیر یو کم امکان دی چې لږ کم شي.
صحیح. ډاکټر صاحب پر فیسبوک باندې ما پوسټ لیکلی و، ولته مې لیکلی و چې د وینې ورکولو په اړه باندې پوښتنې راته وکړي، نو ډیرو کسانو پوښتنې تاسو ته لیکلي دي، هغه به زه تاسو ته یو ولوله. م ډیر خلک پکې ته دغه لري دلچسپي اخلي په دې موضوع کې. محمد اکرم خان شیرانی له اف آر ډیر اسماعیل خان سلامونه را لیږلي دي او لیکلي دي چې په ژوند کې انسان څو ځلې وینه ورکولی شي او د عمر حد څومره دی، له کوم عمره باید انسان وینه ورکول پیل کړي؟
نو یو اول خو دیزی نه شروع کو چې معمولا انسان چې بینه ورکول شروع کی چې د اتل سوکالو شي دینه بعد دا انسان د دې وړ دی چې وینه ورکی، خو بیا هم باید چې د دې انسان مونږ قد او وزن ته وګورو. که قد او وزن داغه مطابق وي د اتل سوکالو نه پاس هر څوک وینه ورکولای شي. نو دا خو یو خبره، هر څوک چې اتلس کلن دی که هغه قد او وزن برابر وي نو بیا هغه د اتلسو کالو نه پس وینه ورکولی شي، هیڅ مشکل نه لري تر څو پورې چې ژوندی دی، یعنی زوړ عمر کې هم سړی وینه ورکولی شي.
دا د قد او وزن خبره چې تاسو وکړه ډاکټر صاحب، که دا زه لږ که راته نور روښانه کړئ، یو کس دی د مثال په توګه یو سلو اویا سینټي میټر قد دی د مثال په توګه، او وزن یې دی شپږ کیلو، دا سړی ورکولی شي؟
او دی وزن ډیر اسانه فارمولا ده، د وزن فارمولا ده د قد فارمولا ول درته يم چې د هر چا قد ل 50 فوټو نه جګ وي. ل 50 فوټو نه، یا مونږ وایو سه یو سلو 55 سانتی نه کنه،
وو
دی نه چې قد جګ وي، نو دا سړی د اتل سو کالو نه پس وینه ورکولای شي که وزن هر څومره وي. صحیح
صحیح.
اوس که مخصوصا وزن تراشو، نو چې کله بیا یو سړی دی مثلا اتلس کلن دی یا نونس کلن دی، د وزن که 50 کیلو یا 500 کیلو نه زیات وي نو بیا دی وینه ورکولای شي. او که چېرته 200 کیلو نه د وزن کم وو، مثلا یو سړی د نونس کالو دی او دغه وزن دی سلویخ کیلو، نو بیا یعنی ډاکټران دا وایي چې دی اوس وینه نه ورکوي، دی منتظر شي چې تر څو دا د درویشتو کالو شي. بیا د درویشتو کالو نه پس که هر څومره وزن وو بیا دی وینه ورکولای شي، یا که هر څومره قد وو بیا دی وینه ورکولای شي.
صحیح. دا وزن او عمر خبره چې تاسو وکړه ډاکټر صاحب، دا له جنس سره هم تړلې ده که نه د ټولو لپاره دا سمه ده؟ ښځې ورکولای شي، سړی ورکولای شي، دریم جنس هم ورکولای شي.
او ټول ورکولای شي، صرف یعنی نارینه وو کې بیا داسې ده چې نارینه وو کې دا قد او وزن لږ فرق کوي، په زنانه وو کې همیشه مونږ بیا قد او وزن دواړه وینو، یعنی حد اقل هغه زنانه چې وزنونه 50 کیلو وي او قدونه یې د 150 نه بره وي نو هغه وینه ورکولای شي په اتلس نو شل کالو کې. خو که دا چا مثلا وزن قد چې دی ټیټ دی د 50 نه، او وزن مثلا د 50 کیلو نه کم دی، نو دې بیا دا زنانه دې بیا منتظر اوسي کی تر څو د درویشتو کالو شي، بیا په 40 کلنۍ 25 کلنۍ کې دا وینه ورکولای شي.
صحیح.
بیا د نارینه وو د پاره، چونکه د نارینه وو وینه نسبت زنانه وو ته زیاته ده، دی باندې بیا هغه که وینه وارم کی مشکلات کم وي، نو د انده د پاره نارینه وو د پاره دا ده چې قد 150 نه براو نو د اتلس کلنۍ نه پس خپل وینه ورکولای شي.
صحیح. او شیرانی صاحب چې دا پوښتنه کړې چې په ژوند کې څو ځلې ورکولای شي، نو تاسو د کال یاد کړئ چې درې ځلې خلک ورکولای شي وینه؟
یعنی هر درې میاشتې بعد که مونږ وینه ورکو نو مونږ به ډېر صحتمند پاتې شو، نو د دې معنا دا ده که درې میاشتې په کال باندې تقسیم کړو نو په کال کې څلور ځلې وینه ورکولای شو، نو هغه که درې ځلې یا څلور ځلې په کال کې وینه ورکولای شو، نو که خدای پاک چاته لوی عمر ورکړی وي نو دا هغه دی خدای د لوی عمر صدقه هم ده چې مونږ نورو سره کومک وکړو، او دا کومک داسې چې زه خپل د وجود وینه ورکوم په دې باندې زه د خدای شکر او مباسمه چې زید صحت مند پیدا کړه با هغه سړی چې ناجوړه دا هغه سره زکو مخ کاوه
صحیح پهل هات خو تاسو ډاکټر اکمل سمسور صاحب دغه خو دا تل اس کاله یا زنو کسانو کې درش کاله چې وزن ډیر کمی اخیرنۍ هدي چې شهید څومره عمر پورې سړی ورکول شي کا اخیری حد نه لري
اخری حد نه لري اخری حد بیا موږ دا ګورو چې مثلا هغه اخری حد یو سړی کله 500 کالو وی صحت مند وی هغه وینه ورکولای شي یو څوک د 200 کالو دی صحت مند دی هغه بیا وینه ورکولای شي نو دا دیغه دی هغه صحت پورې ده که صحت مند وی 200 کالو نه کیم وینه ورکولای شي او که صحت مند نه وی نو بیا هغه ته بیا موږ تسلیم نیسو چې آیا وینه دی ورکی که وینه دی ورکی
صحیح طیب منظرخیل لیکل دي چې وینه که یو ځل ورکړي نو څومره وختو کې بیرته پوره کیږي په بدن کې نو دا تاسو ول درې میاشتو کې تقریبا پوره کیږي
او درې میاشتو کې پوره کیږي معمولا وینه په نارینهو کې تقریبا دو میاشتو کې پوره کیږي زنانو کې درې میاشتو کې پوره کیږي خو مونږ د اسانی لپاره بس بیا تا مونږ وایو چې درې میاشتې پس هر څوک وینه ورکولای شي
صحیح ډاکټر صاحب روزی محمد نظام خیل او ضیاء الدین ارمانی برملوال دوی دواړو پښتنې چې دغه سره تړلې دي په فیسبوک کې چې لیکلې دي او دې موضوع باندې زغواړم چې تاسو رڼا واچوي د روزی نظام خیل لیکي چې که یو سړی ته د وینې ضرورت نه وي او وینه ولګوي نو تاوان یې څه دی او برملوال صاحب وایي چې زنه کسان وینه وباسي په دې دغه کې په مختلفو ځایونو کې هغه نامستند ډاکتران چې ورزي خلک ورته کله کله د ارق النساء یا شایاتک ناروغي د چا کنه دا غي د پر ورته رګ وهي یا د بدن د نورو دغه د پر رګ وهي وینه ته وباسي د انسانانو نه په دغه دواړو صورتونو باندې کله ګرنه واچوي چې دا څومره تاواني عمل دی ماته د وینې ضرورت نشته او ځان ته وینه لګوم
او خو هر چاته که د وینې ضرورت نه وي هغه ځان ته وینه ولګي نو د دې معنی دا ده چې هغه په خپل وجود باندې اضافي بار اچي چې دا په د انسان په قلب او د انسان په دننه چې کوم رګونه دي په هغه باندې اضافي فشار اچي دا د دې باعث کېدای شي چې مثلا د سړي ته قلبي حمله پیدا شي یا په مزغو کې یو رګ وچوي اغه د دماغ سکتہ چې ورته وایو یا سټروک چې ورته وایو دایم خانم شته چې دا ورته وشي نو که چاته ضرورت نوي هیڅ وخت باید څنګه کوشش وونه کو چې ځان ته وینه ولګو ولې دا زمونږ دی وجود اغه چې څومره ضرورت ته اغه نه زیات په فشار اچول دا د زمونږ لپاره خطرناک دی کپینګ خبره تاسو وکړه یا د وینې وستل چې په خوانی طب یونانی طب کې هم دا شامل او عربو کې هم دا وو خپل پیغمبر سلام هم دا کار کولو نو هغه د دې لپاره و چې هغه وخت دا طبابت دومره پیشرفت نه وکړي چې موږ یو چاته دغه پر رک کې یو بیگ ولګو او هغه نه وینه واخلو نو هغه یو ځړه طریقه و د وینې د وستو اوس خدا موږ سره نوې طریقه راغلې ده د وینې د وستو چې موږ داسې وکړو چې خپل وینه ووبم باسو د سره موږ صحت مندم په پاتې کې دی شو او ځاز موږ وینه د یو بل چا په کار امرازي یعنی هغه وینه موږ بیا یو بل ناروغ ته ورکو نو اوس خداده چې مثلا ته د چا زړوي چې اغا زما په خیال حجامت ورتوای یا د وینه رګ وهل یا وینه وستل نو خطرې قداته چې یو نږدې د وینه بانک ته دی ورشي یا ولته دی وینه ورکی چې کله وینه ورکا نو داغه صحت ته به مثبت فائدہ وکي
صحیح ډاکټر صاحب دغه دلته پښتنه لیکل دا حبیب احمد وزیری صاحب لپلیسین کورم ایجنسی څخه او د پښتنه لیکل دا چې کله کله چې په ماشومانو کې لګ شان تا وینه کم وی نو کوم خوراک ورته زیات پکار دی
او نو دا ډیر ښه سوال کړی دی کوم ماشومانو کې وینه کم وی هر هغه شی چې مثلا رنگ شین وی ډیر اسانه یو فارمول دی چې رنگ شین وی هغه دی خوړی مثلا سبزی یا شنه پانی چې څومره دی څومره سبزیجات چې موږ خوړې شو میوه وخرو او میوه کې مخصوصا مونږه کمانا یا سی بخرو نو آغاز مونږه دی وینې د ضرورت پوره کولې شي نو دا خو هغه د سبزی طرف شو مګر کچا کې مثلا بیا وینه کم وي د غوخو خوړو سره د ینې یا زیګر خوړو سره اغه سره د وینې کمبود زمونږه پوره کېدای شي
صحیح یعنی شنه شین رنگ چې لري دغه سبزیان خوړل مڼه ځنه وخت یې نه یا زیګر په خول دا ماشوم ته ورکول دي سره وینه کم پوره کیږي دا د غټانو هم وینه په همدې سره طریقې سره پوره کیږي چې کمي چې ډاکټر ورته ویلي چې ستا کم خونی ده
او که د غټانوم وینو د غټانوم بیا دې سره پوره کیږي خو مګر دې کې همیشه یاد ساتل پکار دی چې مثلا د یو سړی وینه کم وي مثلا خاص کر د ماشومانو د دې علت پیدا کول پکار دی چې د یو ماشوم وینه ولې کم ده نو آیا دا د غذا د وجه نه ده کنه د ماشوم خېټه کې چینجی دی یا کوم بل مزمن مرض دی ورته نو هغه کومه تداوی نکو او ماشوم ته سمرم سبزی مڼا او ینا دا شونه ورکو نو هغه بیا ډیره فائدہ نه کوي نو اکثر ماشومانو کې دا زموږ استادو ماشومان چې دی دی خاورو کې لوبي کوي د دې د وجه نه د دې بیا په خېټه کې چینجی کیږي نو ماشومان کاغه ماشومان چې کم خونه وي نو بیا موږ وایو چې هدا خپل په کال کې یو ځل یا دو ځل دې دې د چنجو ضد د وی مخري چې دا دې کم خونی سره مخامخ نشي.
صحیح. یو کس راته ټلیفون کړی دی، ستړي مشه صاحب.
السلام علیکم پامیت پالا او ملما ته سلام کوم، از سوات نه دنیا شو زه خبرې کوم.
یوسف زی صاحب په خیر راغلی، ل ډاکټر صاحب څه پوښتنه لري؟
مننه ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، نه دوه درې پوښتنه لرم. پیله خدا پوښتنه دې کوم چې انسان وجود کې خود وو قسمه ویني کنه، یو سره ویني یو یو سپینه. او هغه دې انسان دې انسان دواړه ویني کومې دې شي د ځینې کسانو سره ویني کومه او د ځینې انسانو سپینه. هغه سره سپینه ویني بیا وجود کې مکس وی سره سپینه ویني هم جدا کې دې شي او لګې دې شي او یو ماشوم چې کله پیدا شي هغه یا سپینه ویني کومه وی نو بیا هغه ته ډایرک ډاکټرانو لګوي دا خو ماشوم باندې صدا سي زور یا سناز یا کما سپینه وین هغه د دوی سره د کم زین راځي هم کم ډاکټران چې بیا چاله د کیلو یې وین ولګوي او ځینې خلک وايي دا کیلو یې نه ډیر تاوانی د تاوان کوي کنه کم چې وی د انسان وین نه یا ډاکټران چې ورته کیلو یې خرسلا والا ورته لګوي هغه وین چې بیا سفر کوي د انسان خبر وین کې او دی وین چې سفر کوي او یو بل دا تاسو ته نه کوم ډاکټر صاحب نه چې کوم انسان چې وینا وباسي هغه انسان که خپل وینې تر کولو د لپاره بیا زر کوشش وکړي خاص خوراک ورته وکړي ځکه یو انسان چې کله د ځان مخپل وینې وستلی او بیا به زما سرمان ډیر بوج اتل سترګو باندې باندې چې تور شپه راتله نو هغه د لپاره بیا څه خوراک انسان وکړي کنه چې بیا د انسان خپل وینې هم زر کړی شي.
صحیح ډاکټر صاحب، تاسو د دوی په پښتنو باندې پوښوي کنه؟
بله
صحیح ده، مننه یوسف زی صاحب، زه تاسو ته د ټولو پښتنو ځوابونه اخلم، ډیره مننه. خا ډاکټر صاحب، دا سره وینه او سپینه وینه دا مکسی د نن غړی په بدن کې او کایو کمای یا بل کمای دواړو پوره کولو لپاره لارې چارې شته؟
او اوس د یو ډیره مننه کوم یوسف زی صاحب نه چې زنګي وه سوال پښتنه یو کړه. نو اوس هم سره ماشینونه شته، یعنی په وجود کې دواړه وینې غړي وي خو بیا ماشین شته چې سنټروفیوج ماشین مونږ ورته وایو، داغه په ذریعہ مونږ د وینې مختلف کرویات یو بل نه بیالولې شو او د دې بیالولو فائدت شایده چې بعض خلکو ته یو خاص چې څنګه دی ویل چې بعض خلکو ته صرف سپینه وینه پکار وي نو بیا موږ هغه ته سپینه ورکو هغه سره وینه چې دا بل چاته وساتو، یا بعض خلک داسې وي چې هغه ته صرف سره وینه پکار وي نو بیا هغه موږ هغه مریضانو ته ورکو چې د چا د سری وینه ضرورت وي. نو اوس ماشینونو په ذریعہ باندې دا امکان لري او بیا لیږي او چې چاته کم مریض ته د هر قسم وینه ضرورت وي هم هغه وینه ورکول کیږي.
صحیح. او دی چې ویل چې دا ماشومان نو ته چې اکثر ولګي دا سپینه وینه پکې کمی دا خو بتاوان نه رسی ماشومان ته؟
نه، که مثلا که واقعا ډاکټر دا تشخیص کړی وي چې د ماشوم ته د سپینه وینه ضرورت وي نو هغه ته چې کله سپینه وینه ولګوي نو دا د هغه په فائدہ وي، ولی ډاکټر تشخیص باید چې کړی وي یا ډایګنوسیس یې کړی وي، به د ډاکټر د تشخیص نه چاته وینه لګول دا همیشه ضرر دی نو هغه نه باید چې موږ ځان لري وساتو.
او دې چې پښتنه وکړه چې ما وینه ایستلې و بیا را باندې په سر باندې په سر بر باندې ګرځېده په سترګو مې تیار راتله، خه خوراک چې سړی وکی برته پوره کیږي؟ هغه خوراکونه چې تاسو ذکر وکړه شنی سبزیانې مڼا او داس شین،
او هغه خوراکونه چې وکی هغه سره ډیر زر پوره کیږي. انسان چې کله وینه ورکی هغه ابتدا یو لس پنځلس منټه دا مشکل ورته وي، خو کله چې بیا وبوس کی مایات واخلي لکه سجوس موس دا شونه استفاده کی هغه نه بعد بیا د دا مشکل حل شي. نو که په خپل کبینه ورکړي په دې دریو میاشتو کې بیا د بیا دا سه پلان وي چې بیا وینه ورکی نو بیا ما غشنې سبزیانې مرنی غوخه یا زیګر دینه چې استفاده وکي نو بیا اغه سره د د د ویني یا د هیموګلوبین لیول واپس خپل اغه نورمال حالت تراشي او دا بیا وینه ورکولای شي.
ډاکټر اکمل سمسور سپ تاسو په افغانستان کې د عام روغتیا په څنګه کې خلکو ته روزنه ورکوي او څېړنې هم کوي، دا څېړنې چې تاسو په افغانستان کې په مختلفو ځایونو کې کړې ده هلته رجحان څنګه ښکاري؟ خلک وینه ورکولو ته لیواله دي، وینه ورکوي کنه؟ اوس هم ځنی توهمات یا فکرونه او ګمانونه په ذهن کې شته؟
یعنی حالت اوس له پخوانه لږ ښه شوی دی، خلکو کې یاره کمه شوې ده، خلک دې ته حاضر شوي دي چې د وینې د ورکولو نه نه یریږي. نو هغه ټول نفوس چې څوک زموږ غږ اوري، وینه ورکول د دوی د صحت لپاره مخ دی او دې کې هیڅ یاره نشته.
صحیح ده، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو راته راکړ. خوشاله اوسې. ډاکټر اکمل سمسور را سره ول کابل د وینې ورکولو په ګټو باندې وغږیدو. روغتیا او درملنې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه
ټولنه او سختريزي پونی ځ خبرونه ټولنه او سختريزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې دي.
شدت پسندی کی کوم ادا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د اغر دی عمل شوی.
د خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالد پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.